درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوي، د هوت ول سماو د میلادي 2021 د مارچ 1. افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به په هیواد کې میلیونونه تنه غلو ته اړتیا وي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میرحمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د فرا په ګمرک کې د پرونی اور لکبل سوداګرو ته ډیر زیان اوښته. د انکاس تلویزیون کارکونکو خپل استعفاوی بیرته اخیستي او د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختریزي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د فرا ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فرا والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلې چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بار وړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد همدار از اول د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، آزادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفاوې بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیان شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې واړو بریدونو پر پړه داعش وسله والې سختریزې ډلې منلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یو بله ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمی یا د شزو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د شزو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر دوري ادارې نن د لمانځنې مراسم لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویا او دوسالی سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او دغه راز د حکومتي چارواکو او مشرانو د هدفي وژنو شاهد و. د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رای ورکړه. د کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. دیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو په مخالفت رای وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رای په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل، موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې به اکثره امریکایي وګړي سړي سر $1400 مرسته ترلاسه کړي. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 10 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او د غراس د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم له خوا د لوی درستیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپلو غوښتنو د منلو لپاره حکومت ته د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له دې زیات شو چې صدر اعظم د دغه هیواد لوی درستیز اونیک گاسپریان له دندې لرې کړ او جګپوري چارواکي د کورتا په تور تورن کړل.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 2. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټي 4. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټي 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي 11.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني څپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې دي. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمی واس لرم لاس یو لستنه یا لا پسیری.
خو د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورخ کا چپا بیلو بیلو نقطو کې لاس تر 1.5 ملی متر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لومړی میرمن او بندنوی چارو وزیر سبا و وژل شویو افغان میرمنو ته د زبرتیا د زړورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشتل ژه یو تن وژلې او تر شلو ډیره ژوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبا.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرژنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمنه لري. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به خنه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوازله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توریاسته کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاو خو 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنۍ کال څنګه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بسته نه په بر نه د برمې واسل لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده. تلاش یو لس تنه یا لا پسیری پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم وښنده په دې ځواک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
په راپور کې مو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزیر په قول واوریدل چې د وچکالۍ له کبله به راتلونکی کال په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا وي. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د خطر اټکل کړی دی. د خبرداری وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل ورشتونه لشوی چې لکبلی د وچکالی احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندې ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښېدو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدان وردک، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنگونو در وریخت او سیلابونو پیخیدو امکان شده. وریخت کچه پا بیلا بیلو نقطو که لاس تر
1.5 متر پورې اټکل کېږي. د ښاغلی مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د په خبره دغه وړاندوینې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 13.5% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان دارن، کمیته‌های متعدد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وایي دا سینوي جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نکړي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوې دي. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشریزې وړاندیز کړی چې موقت حکومت جوړ کړي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړی. د ورسپانې په وینا دا ښایي د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورسپانه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرانس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکې اجماع ښیي چې په دوه کې د دواړو خواو ترمنځ خبري ورو مختصي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې ونه کې سمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی. په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 11 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ لنډیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغه خبرو ته طالبان نه و وربلل شوي، خو ورسپانه وایي که وس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي، دوی به د خبرو پر میز په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت زیات هغې سره برخه ولري. بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیت بللې. دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبې وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مخته وړلو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړي، تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لاره په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیډ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لارو ورسره خبرې کوي. دا وړاندې تک داسې لاره چې د نیډ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. پیشه تیر ماشم و بجې د اسد آباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یو رستوران کې شویده. د دې موضوع په اړه لسیمه راپور لرو.
هغه مهال 14 وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شو. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او پوینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوی پولیس جسد پروت دی، خو ټپیان روغتون ته رسول شوی. روغتون تری اله د اتیا مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په 14 کې ټپی شوه او اوس مهال په روختون کې پروت دی. ازادي رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار زما خلاص شو. تنور ولانه روپي ورته په دغه ساعت زما د ایرپورټ ایزیو زما سره دا مې زمخې په مال دا واحدات زما رول دی. مانه کې شو چې ورشو دې دکان بند کړي زمون چې د سیو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبا ودسي په موږ باندې نه سفراله خو دې لمبي او دې خاوري موږ سوارته مخ ته او بین فزانو به شي.
د کونړ امنیه قومندانې ویان فرید الله دهقان د اسد آباد روختون کې ازادي رادیو ته وویل چې پیخه د غاز ډبې د 14 لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماخمو وبجې د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د عمومي شفخانه په سرک باندې د یو غاز ډبې د انفجار لامل چې د کباب دکان کې رامسته شوې. بدبختانه یو نفر شهید، 13 نفر زخمیان لري، یو نفر نظامی دی سرباز.
چا چې د 14 غږ اورېدلې ځانونه روختون ته را رسولي. څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي رادیو ته ویل روغتون ته د پیخې لزایه 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ول اسپیټل ته تداوي شوی.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې 14 د غاز ډبې او ک د زی په زی شوی ماین لامل رامسته شوی ده، خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 میلادي کال کې د هدفي وژنو ښکار شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن او د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وژل شویو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاری جایزه هغه میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هغه و زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعاله فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. زبیح‌الله فرهنګ د دې کمیسون د ویاند مرستیال:
بحث ما و دیدگاه ما است که ما
از ما گلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپاره باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دی برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل سول.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته وړل سي.
د وو افغان میرمنو تر څنګ 14 نورې میرمنې له ترکیې، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونو څخه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس له امله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې مهال ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښه کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې.
تاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، کډل ولایت نه خبرې کوم. موږ د ازادۍ راډیو نه خوښ کوو چې تاسو د محدودیتونو چارو کې ټول چارواکي کم یو میلمه کوي او پوښتنه کوي چې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین چې څنګه وکړل روپۍ ورکړو په هغې کې هم ور نه کړې، بیا د هغې نه وروسته د نیمې ورکړې ټولې ور نه کړې، نیمې ورکړې اوس نوی کار شروع کړی دی. وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې واله.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړپوړو چارواکو شکې ما دا هیله ده، الوزیر صاحب شکې ما دا هیله ده، موږ دغه 2014 کې راغلي یو، اوس پورې دا 15 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچیان خلخانې دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسېږي. مقتاغ نه راکوي، منځکه نه راکوي، مقتل د نمرې راکوي. دا توزیع د مکارونه خلاص دي، خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او مقتل دا منځکه توزیع کې د نمرې د مقتل شارکه راکوي. ډیره مننه.
د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو هم هرکلی وکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین افروي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له دکاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولهیز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر ل خپل حقونو برخمن شي. سیستانی په عراق کې چې اکثر مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوی وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهب هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لالی سیستانی او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پرون د ملاقات پر مهال ویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او دې سره یې شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمیر عراقي مسیحیان د هیواد پرې خودو ته اړ شول. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 3 لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمه شامل دي.
څنګه کولای شو چې فایبر لا ډېر وغځي، حتی کورونه ته ورسي؟
د اترا ادارې له مشر سره د مرکه د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی د فراه ولایت په ابو نصر فرحي ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې دي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس رادیو تلویزیون هغه لاس کارکونکي بیرته خپل کارونو ته ګرځېدلې چې پرونې له دندې استعفا کړې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د حرفي وشنو د درېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځ وشلې دي. د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راست د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر په منځني څپه 12:15 نیو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د وی پانی پټن موده azadiradio.com.
د ژوند رنگونه
تقریبا صافي
څو کلنه
ولس کلنه
ښه د کوم ولایت
کاپیسا ولایت نه
درته یو چې په کابل کې څه کوي؟
په کابل کې راغلی یو دلته درس وای او په یتیم خانه کې اوسېږو.
څو کاله کیږي؟
شپږ کاله کیږي.
یتیم خانه کې کومې اسانتیاوې درته برابرې دي؟
ډېرې اسانتیاوې دي، هم د ورزش خواته نه، هم د درسونو، هم کورسونه، هم درس ورکوو، هم موږ درس وایو. زمستانه کورسونه هم لرو، انګلیسي آمادګي کنکور ټایم هم لرو. ډېر بخښنه دي او ډېرې اسانتیاوې دي. د خوب، راحتي، خوراک او پوشاک ټول اسنته موږ ته برابر دي. څوک چې موږ حمایتوي اواز یې موږ مور موږ سره ده. بس
اوس دې مور چیرې ده؟
اوس مور موږ سره پروژګه کې ژوند کو او اوس بیرون کې وظیفه نه ولیده په مکان سره اوسېږي.
به دې ټول خرڅ مصرف پروژګه ورکړي؟
او ټول خرڅ مصرف پروژګه ورکړي. د کورسونو د پوشاک او خوراکم ټول مصرف پروژګه ورکوي. درې کال تیر شي موږ لیک جتنګ شو، نور کوم خاص مشکلات نه لرو.
لزرتنګې نه دی ویلې اول چې راغلي به څومره پټنګ وي؟
اول چې راغلم زکه چې بېګانه خلګو عادت مې نه کول لیک لګرته ژتنګ معلومېدو پسته پسته مې عادت وکړم چې د ماما کورن ته رخصتیم تللو زه مې بیرته په ورځګه ته پتنګیدم.
چې بیرته راسي؟
او بیرته راسم.
پروتونکي کې غواړي څه سيته؟
پروتونکي کې غواړم یو ښه ډاکټر شم او تسلیت مې ټیمالجی بخش کې هندستان کې وایم او ریشم په افغانستان کې یو شفخانه جوړه کړم.
ډېر زیاته مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه. چون دی اوسه
لطاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه دوام لري د ماشم تر و بجو پوری. خو اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله سلطان محمد سرور ولیکي.
سروان صاحب تشکر از شما، مونده نباشین.